شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مظفر بازاهر لخپلو نور همکارانو سره هرکلی کوم. په داسې حال کې چې افغان حکومت او نور نړۍ په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو په رښتینې مرستې پورې تړلې ګڼي، په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د پاکستان مرسته اړینه بولي خو له عملي کولو څخه یې ډاډه نه ده. دوستانو، د دې ترڅنګ به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برېښنا شرکت پر قراردادي کارکونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو بندلې ده. او د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو د 50 وژل شوو کاناډایانو او 90 شغه وژل شوو کسانو له کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ چې د کاناډا دایمي ویزه لري. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې. پامپیو په خپل ټویټر لیکلی چې پرون له قریشي سره وکتل، خو د په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر ویلي دي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کوي چې په خپل خاوره کې د ترهګرۍ د پټن ځایونو په لمنځه وړلو کې لزړه هڅې نه کوي، خو اسلام آباد تل دا انتقادونه رد کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د برېښنا شرکت پر قراردادي کارکونکو وروستۍ حمله غندلې. د امریکا سفارت په دې اړه پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د برېښنا شرکت کارکونکو د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې په ګډه پروژه کې د میلیونونو انسانانو د ژوند ښه کولو لپاره کار کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت تایید کړی چې د پنجشنبې په ورځ 15 کارکونکي په زابل کې د برېښنا د مزو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماین په چاودنه کې ووژل شول. په چاودنه کې د برېښنا شرکت یو کارکونکی ټپي شوی. دا هغوی موټر د کلات او کندهار پر سړک د شهر صفا ولسوالۍ مربوط سیمه کې په ماین برابر شوی. په افغانستان کې د امریکا سفارت ټویټ کړی چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په داسې وخت کې وژل شوي چې خلکو ته یې د برق رسولو او د هغوی د ژوند د ښه کولو هڅه کوله. د ماین ایښودلو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ډېر کله په لویو لارو کې وسلوال طالبان د حکومتي او بهرنیو ځواکونو لپاره ماینونه کړي. تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان کرکټ لوبډله د چهارشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان لوبډلې د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي درلوده او ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان 19 کلن لوبډلې په خپل لومړني نړیوال جام سیالۍ کې کوربه هیواد سویډي افریقا ته خدماتي ورکړه. د اووی کټو په توګه سره افغانستان لوبه وګټله.
او سم دا سیمه او نړۍ څو خبرونه. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو د 50 وژل شوو کاناډایانو او 90 شغو وژل شوو کسانو له کورنیو سره چې د ایران چې په تهران کې د الوتکې په پیښه کې وژل شوي د مرستې اعلان وکړ. دا کسان دغه 90 کسان دایمي ویزې لري د کاناډا. د کسانو تیرونه په تهران کې د اوکراینی الوتکې په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. جسټین ترودو د جمعې په ورځ ویل کاناډا به د وژل شوو کسانو هرې کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالر ورکړي. د کاناډا د صدر اعظم په وینا په دې پیسو کې دا کورنۍ کولی شي چې د وژل شوو د فاتحې مراسم ترسره کړي، ایران ته سفر وکړي او داسې نور لګښتونه وکړي. ترودو زیاته کړه تمه لري چې ایران به دغو کورنیو ته له خپل لوري تاوان ورکړي او باید دا پیسې په اونیو ونه ځنډوي. دا کورنۍ زر تر زره مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه د جنوري په اتمه له تهران څخه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده. په پیل کې تهران ویل چې تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې، خو درې ورځې وروسته یې ومنله چې د ایران د پوځ په توغندي لګېدلې او دا یوه تېروتنه وه، قصدي عمل نه و. په دې الوتکه کې 14 افغانانو په ګډون 1,600 کسان وشل شول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره پام وکړي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله. ولسمشر ټرمپ په ټویټر لیکلی، د ایران د ستر مشر په نوم منسوب چې په وروستیو کې ډېر ستر هم نه دی پاتې شوی، متحده ایالاتونو او اروپا په برخه کې ناوړه خبرې کړي. ټرمپ زیاتوي چې د دوی اقتصاد د لمانځه تلو په حال کې دی، خلک یې ځورېږي او باید له خپلو خبرو سره ډېر پام وکړي. خامنئی په خپلو خبرو کې پر فرانسې، جرمني او برتانیا هم انتقاد وکړ. دغه درېو هیوادونو ایران تورن کړ چې د 2015 کال اتومي تړون ژمنې سمې نه دي عملي کړې. د ایران مشر وویل چې ما مخکې لا دا خبره کړې وه چې پر دغو هیوادو باور نه لرم، دوی د امریکا په خدمت کې دي. او روسیه خبر ده چې د عراق د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو د خوډب پر مهال لږ تر لږه دوه مظاهره شیان وژل شوي او څلي رښتنه نور ټپیان شوي. په پلازمینه بغداد کې پرون د مطرحو سیاستوالو او اداري فساد پر ضد مظاهره وشو. امنیتي ځواکونو لوخ کې بهاونکي ګاز کار واخیست چې پرې نږدې اعتراض کوونکي پر هغه پله واوړي چې د بغداد زرغونې سیمې ته تیر شوی. په عراق کې تیر میلادي کال د عراق د حکومت او ایران پر ضد مظاهرې وشوې چې درې میاشتې دوام وکړ. په دې اعتراضونو کې په سلګونو کسان وژل شول او شاوخوا 15,000 نور ټپیان شول.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان د سولې په چارو کې د پاکستان د رښتینی مرستې په اړه ډاډ نه لري. د دې شورا وایم جاوید فیصل
کندیرام متاسفانه چې موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو، او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي.
خو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی بیا په دې باور دی چې د افغان سولې په برخه کې روانه خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي.
پاکستان ته هیڅ کوجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه هیڅ په رښتینې ډول کار کړی او نه به د کار وشي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف کې د پاکستان لپاره ستونزې زیږول.
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د وپینګزون سوشل سبول کاناډایانو او نه هوښتو هغه وجل سبول کسانو له کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ چې د کاناډا دایمي ویزا لري. په دې اړه به په دې خبرونه کې وروستی تفصیل ووري، او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم درته لرو. ازادي رادیو ته مراجعه وکړئ. ورزه د خبرونه د سرموزه د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو په رښتینې مرستې پورې تړلې ګڼي. د امنیت شورا د دفتر وایي جاوید فیصل وایي لا هم د پاکستان پر همکاري ډاډه نه دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا غوښتنه کوي چې پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې رښتینې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو څخه راکوي. اکرام صاحب، خبرونه ته شرق لګي.
ډېر زیاته مننه. افغان حکومت وایي د افغان سولې په مسله کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان تشجمنې کافي نه دي، باید دغه هیواد په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي دوی لا هم د افغان سولې په مسله کې د نړیوالو او گاونډیو هیوادونو په مرستې شک لري، ځکه د دې شورا د ویان جاوید فیصل په وینا کې داخل هیوادونه په دې برخه کې رښتینې مرسته وکړي، پروسه بل اخره پایلې ورکوي.
موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو، او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي. یوازې څرګندونې د هېوادونو له ادرسه په دې برخه کې کافي نه دي.
ښاغلی فیصل، د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرسته ډېره مهمه بولي، ځکه د پوینا لا هم د افغان حکومت د مخالف وسلوالو پټنځایونه په دې هیواد کې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي. پامپیو په خپل ټویټر لیکلي دي چې پرونی له قریشي سره وکتل، خو د پاړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر کې لیکلي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګې کېدو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کوي چې په خپل خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو په لمنځوړلو کې لزړه هڅې نه کوي، خو اسلام آباد تل د انتقادونو رد کړی دی. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي دوی یعنی روسیا له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګنده کړي چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنی موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما پر ټویټر لیکلي چې د دې ادارې مشر تدامي چې ماموتو په دوبۍ کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د اروپای ټولنې له ځنګړي استازي سره د افغانستان د سولې لپاره پر نړیوال ملاتړ خبرې کړي دي. یوناما دغه لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان اړتیا لري چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجی دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل
په مشروطوي یا نور کومکونه نظامي دي یا نور اقتصادي کومکونه دي، د دې په بنیاد باندې پاکستان امریکا ته ډېر سخت احتیاج لري. د بل خو خبره د پاکستان دا خبره په ګټه ده چې تعامل داسې لکه نور نظامي اقتصادي ام امنیتي په ټول لحاظ باندې پاکستان په دې کې رول درلودلی شي او مثبت رول درلودلی شي، نو بیا د افغانستان لپاره په کار ده چې دې رول نه مثبت استفاده وکړي.
د یادونه ولده چې اوس مهال د قطر په مرکز دوحه کې د طالب اساسو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. که څه هم 13 ورځ د قطر د دفتر وایان سهیل شاهین ویلي چې له امریکا سره د سولې هوکړې د لاسلیک پر اړوند مراسم غږیدلې دي، خو افغان حکومت ویلي چې سولې افغان حکومت او متحدینو ته لومړیتوب لري او د دې سولې د ټینګښ لپاره قربان یو اساسي شرط دی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو کابل.
مننه کوم اکرم صاحب. دوستانو، د افغان حکومت د ترګندونو په دوام په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي، ځکه د په وینا د روانو هلو ځلو ترڅنګ اړینه ده چې په گاونډي پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځوړلو لپاره هلې ځلې وسی. له شغله احمدزی سره هم زموږ همکار اکرم الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې مرستې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا شک چې د افغان حکومت لري ډېری هغه کسان چې افغانستان په اړه مطالعه لري، خصوصا افغانستان تنه په همدغه تازه تاریخ کې چې د سولې لپاره هلې ځلې دي او یا ځینې نورو موضوعاتو ته که موږ لنډه ځلنده کتنه وکړو، پاکستان په بار بار موږ سره فقط هغه ډیو رول لوبې کړې دي، هغه دوه مخې سیاست سره چلولی. متاسفانه همېشه هغه وخت کې پاکستان کار کېږي چې کله هغه ډېر څه په اصطلاح د لاسته ورکولو حالت کې وي، یعنی پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه یې په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف یعنی د پاکستان لپاره ستونزې زیږول دسی او معنا ورکوي، ځکه ډېری هغه مسایل چې پاکستان تر اوسه هم بی پختنی تینه گسه خورتا کوی، نو د سولې د راتګ سره به اصمان د پاکستان نه دغه پختنه وګرځېږنه کیږي، نو په دغه خاطر پاکستان او په خاصه توګه د پاکستان استخباراتي کړۍ هیڅکله نه غواړي چې په واقعي ډول او د زړه نه د افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي.
احمد زاده په دې برخه کې د امریکای ورستۍ هلې ځلې په ځنګړي ډول په پاکستان باندې فشارونه فکر نه کوي چې نتیجه یې بل اخره ورکړي؟
متاسفانه چې امریکای چې هغه هلې ځلې کړې دي او خصوصا هغه فشارونه چې امریکا ورته د فشار نه ورکوي، په خاصه توګه دا د یو فشار نه دی، د یو واقعي فشار نه دی چې هغه پاکستان دې ته اړ باسي چې پر خپل ډول افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي. زیاتره ناری سوری په سمبولیک ډول دي او په نهایت کې دی یو رسنیز بلاغین اضافه د یو سنشته چې دوی یو غږ کوي چې موږ به په پاکستان باندې دا او موږ به
احمد صاحب کوم ډول فشار باید په پاکستان باندې د امریکای او نړیوالو لوري راوړل شي تر څو دوی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي؟
تاسو وګورئ تر ټولو ښه فشار په پاکستان باندې په دغه وخت کې چې دوی اړ باسي چې تر څو پرېښتینې ډول کار وکړي، واقعي اقتصادي فشارونه دي. امریکا تر اوسه هم هغه څه اقتصادي فشارونه چې په کار و چې د پاکستان په اړوندې واخلي هغه قدمونه چې نه دي اخیستي. متاسفانه امریکا ډیر لږ وخت لپاره ځینې فندونه په پاکستان باندې بند کړل، اما همدا اوس هم په میلیون ها ډالر په مختلفو انواعو باندې په مختلفو نمونو باندې پاکستان ته دغه مرستې روانې دي. که چېرته امریکا په رښتینې ډول دغه کار ونه کړي، زه فکر کوم په راتلونکي کې به امریکا هم د داسې غټې ستونزې سره لاس ګرېوان کړي چې بیا به هغه وخت کې امریکا سلانه زحمت کړي او وخت به بیا تیر وي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد سیو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د افغانستان د سولې رواني خبري او د غرض نور د افغانستان او نړۍ پرمختګونه او سیاسي جریاناتو په اړه تازه جزئیات کولای سي د ازادي رادیو څخه واوري چې هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 8 بجو پورې د افغانستان په ټولو شهرونو کې خبرونه لري پر اف ام 3.15 او منځنۍ څپه 12.9 باندې اوریدلای سي. اوس په ناجیه صافي څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه غواړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی لنن شنبه ورځ رئیس با په کابل ښار کې د ګازو په بایو کې د پام وړ کمواله راشي. د دغې خونی ویان جناقا نوید نن ازادي راډیو ته ویل
قیمتای گاز رو به کاهش است، امیال عملا امروز هم پایین تر از کیلوی 56 افغانی.
نوموړي ویل د ګازو بیه د سوداګرۍ خونی په همکارۍ راټیټه شوې او دوی له ټولو خصوصي شرکتونو هم غوښتي چې د ګازو بیه راټیټ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفتو او ګازو تصدۍ مسولین وایي د دوی کارکونکو په بازار کې سارونه کوي او که هرچا له ټاکل شوې قیمته په لوړه بیه ګاز وپلورل نو ورسره به قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د هوا په سړېدو سره د یو کیلو ګازو بیه 115 افغانیو ته راپورته شوې ده چې د کابل ښاریانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د خوست د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت د طبي ځنګلو د خوندي کولو او بیا رغولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شانوري وویل په همدې هدف د دې ولایت په 500 ولسوالیو کې د جلغوزیو او چارمغزو د 2,160,000 نیالګیو د تولید لپاره 360 بزګرانو ته کورنۍ قورې جوړې شوې دي. خوست ولایت د جلغوزو او چارمغزو ډېر ځنګلونه لري خو د دغه څنګهلونو یو برخه لمنځه تللی ده او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی او اسحار سره افغانې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 50 افغانۍ اتیا پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1400 اتیا افغانۍ.
سمجه خلاصه د ریډیو او ریوس په نړیواله موضوع راوخلو. د کاناډا صدر اعظم په ایران کې د اوکرين د هوایي شرکت غورځول سوی الوتکه له کاناډایي قربانيانو سره مرسته اعلان کړه. د اوکرين مسافر وړونکو الوتکه د جنوري په 8 مله تهران څخه تر الوتلو لږ وروسته وغورځیده او ایران وروسته ومنل چې د الوتکه په توغندي وشته ده. په الوتکه کې د وژل سوی هیوادونو چارواکو له ایران څخه د تاوان غوښتنه کړې ده. د موضوع اسمت سروان تعقیب کړی ده. د اوسره سره په استډیو کې د څنګه خبرونه تشرحلی کانادا صدر اعظم چې د امرسته اعلان کړي د پیښو لکه قربانيانو سره او څومره مرسته ده.
مننه. د کانادا صدر اعظم جاستن ترودو د وو پینزوس وشل شویو کانادایانو او نه ویشت هغو وشل شویو کسانو له کورنوي سره د امرسته اعلان کړي چې د کانادا دایمي ویزه لري. دا کسان تیرونه په تهران کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د اوکرایني الوتکه په پیښه کې وشل شول. جاستن ترودو د جمعې په ورځ وویل کاناډا بعد وشل شویو کسانو هرې کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالر ورکړي. د کاناډا د صدر اعظم په وینا په دې پیسو دا کورنۍ کولای شي چې د وشل شویو د فاتحې مراسم ترسره کړي، ایران ته سفر وکړي او داسې نور لګښتونه پوره کړي. ترودو دا هم وویل تم تمه لري چې ایران به دغو کورنیو ته له خپل لورې تاوان ورکړي او باید دا پیسې په اونیو ونه ځنډېږي. دا کورنۍ ژر تر ژره مرستو ته اړتیا لري، نو پکار ده چې ایران ژر تر ژره تاوان ورکړي. د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه د جنوري په اتمه له تهران څخه تر الوتو وروسته وغورځېده. په پیل کې ایران نه منله چې دا الوتکه دوی ویشتېده، ویلې چې په خپله غورځېدلې ده، خو وروسته یې ومنله چې دا الوتکه د دوی په توغندي ویشتل شوې ده. فریباجان، یوه خبره بله هم دا وکړمه چې په دې الوتکه کې د 14 افغانانو په ګډون 168 کسان سپاره ول او ټول مړه شوي دي.
بله، نو اوس خبره د مرستو راغله او تاسو ویل چې په دې پیښه کې 14 افغانان هم وژل شوي دي. افغانستان له ایران څخه څه غوښتنه کړې؟
د افغانستان په ګډون هغو هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي، د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه ده چې دا غوښتنه یې کړې ده. د بریتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنجشنبې په ورځ په لندن کې په خپل منځ کې غونډه وکړه او په دې بحث وکړ چې په ایران کې د ویشتل شوي اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ډول ځواب ورکړل شي. دوی د همغږې نړیواله ډله هم جوړه کړې ده. د همغږې نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي، د اوکراینۍ الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه او دا موضوع تعقیبوي چې ایران باید تاوان پرې کړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم. عصمت څاروانو چې په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د غورځول شوي الوتکې له کاناډایي قربانیانو سره د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو د مرستې د اعلان په اړه جزئیات راکړه.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردید. لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایټ د ولارد سي زموږ خبرونه او راپورونه ولولي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. لکه چې مخکې مو د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو په اړه راپور واورید، دغه ورځ کابل چاپ ورځپاڼه هم په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو او دغه ورځ په دې هیواد کې د داعش ډلې د راڅرګندېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د ورځپاڼې ناجیه صافی لوستې مهم ټکي راسره شریکوي.
دنیا ورځپاڼې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له قوله لیکلي داعش بهرنۍ پدیده ده او افغانستان ته د هوا له لارې راانتقال شوي، او په وینا یې ټول په دې پوهیږي چې د افغانستان هوایي حریم د چا په واک کې دی. وړاندې راغلي په افغانستان کې روانه جګړه خپل منځي جنګ نه بلکې له بهره تحمیل شوې جګړه ده چې له افغانانو قرباني اخلي. دنیا ورځپاڼې د حامد کرزي له قوله لیکلي سره له دې چې متحده ایالات افغانستان ته د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په هدف راغلي و، خو په وینا یې د هغوی د پوځي حضور پر مهال نه یوازې دغه پدیده ونه ځپل شوه بلکې داعش سر راپورته کړ. آیا طالبان د لنډې مودې اوربند ته تیار شوي؟ دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې راغلي داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ګنی طالب ډلې د 10 ورځې اوربند وړاندیز کړی چې دوی د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ته په دې اړه یو سند هم سپارلی او په هغه کې د 10 ورځو لپاره د اوربند وړاندیز کړی. په سرمقاله کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قوله راغلی چې ویلي د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي کمیدل د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې لور ته یو مهم ګام دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خبرو داسې څرګندېږي چې طالبان اوربند غواړي او بل اخر تلپاتې سولې لپاره چمتو شوي، خو پاکستان بیا د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي کمولو مسله رامنځته کړې ده. یعنی طالبانو ته وایي چې اوربند ونه کړي، تاوتریخوالی کم کړي، یعنی دا په هر حالت جګړه ده او له اوربند سره په تقابل او ټکر کې ده. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په دې معنا ده چې نه یوازې پاکستان بلکې روسیه او ایران هم په دې جګړه کې خپله ونډه لري، او په افغانستان کې د طالب او ترهګرۍ پر مټ د جګړې د دوام مثلث رامنځته کړی. او هشتو سب پرسپانې هم د سولې او اوربند مسلې ته اشاره کړې. وړاندې راغلی ارګ هغه طرحه نه مني چې اوربند پکې شامل نه شي. ورسپانې لیکلي په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې لیک ته نږدې شویو، پاکستان یوازې د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي.
اوس بیرته خوست ولایت ته ورګرځو. خانم جان انوري په خوست کې یوه داسې میرمن ده چې د خپل کلي د نجونو زده کوونکو لپاره یې په خپل کور کې تدریس پیل کړ. هغه له انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالۍ سوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي بدل کړي چې منظمې تدریسي خونې، لابراتوار او درسي موادو څخه برخمن وي. اوس په دې ښوونځي کې له زرو زیاتې نجونې زده کړې کوي او فارغې نجونې په ګڼو ادارو کې په دندې بوختې دي. زموږ همکار احسان آریان په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د علیلیسي مدیره خانم جان انوري، هغه میرمن چې په 1902 کال کې په لومړي ځل اتیا نجونو ته له ډېرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ. میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالۍ شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار، کمپیوټر لیب، تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي، او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغه شوې دي. اوس په دې ښوونځي کې 15 ښځینه ښوونکې 1040 دشتن نجونو ته زده کړې ورکوي.
شاګردان مې راټول کړل، یو ټولګی مې ورته جوړ کړو. دا د مونږ اجرا ده. دا اوس وخت کې مونږ 1040 نفره شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي. د درې نوي کال لپاره په دې خوا مونږ د دې لیسې فارغینو ورکوو، خدمتونه کوي په بعضو موسساتو کې، په کلینیکو کې، حتی چې سږ کال ما خپل شاګرد چې دي د پوهنتون نه فارغ شو.
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزې پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه، او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو والوزوله، خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاوو ثمره ویني. حاجي بسم الله د اغلی انوري د خوند ورور دی، هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري.
هغه اول وخت کې خو نه شوه بریالی کېدای چې کېر سړی نه وای بېسره، یا یې لوار یا مقصد تلو پلور خپلا کړی شي، خو چې بیا د کېر سړی بېسره وي، لوار یې وي، خوند یې وي، تره یې وي، چای وي، نو بیا خو خامخا یولس پیولس تنه پنو شي که په دوه چې کس.
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوختې دي. رشیده له همدې لیسې فارغه شوې. له فراغت وروسته لومړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې، او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یوه کلینیک کې د قابلې په توګه دنده پر مخ بیایي. نوموړي وایي د هر څه د مدیرۍ له هڅو پرته ناممکن وو.
د خالي مدیرۍ صاحب په برکت سره موږ خپل زده کړې په دې ځای کې ورسولې. په ډېرې سختو مشکلاتو سره اوس پرېغې او مې هم په همدې ښوونځی کې استاد په حیث وظیفه اجرا کړې ده، او اوس یې هم پیل حل قبیله یم په یوه کلینیک کې خپله وظیفه سرته سره.
په خوست کې د مهال د نجونو شپږاویې لیسې فعالې دي چې پکې 100 نجونې زده کړې کوي. د نجونو د شپږ اویا ښوونځیو په منځ کې درویشتې لیسې دي چې سږ کال ترې 1040 نجونې له 12 ټولګیو فارغه شوې.
ستاسو له پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازګر ولسوالۍ محدیب لیسې یم. محدیب پلیس ملي پلیس دوه میاشتې چاوتي چا دوه نیمې میاشت کېږي، یوه نیمه میاشت کېږي. هغه د لوګر ولایت په دې یخ هوا کې هوټلو کې پراته دي، بسترې خیرنې دي، پیسې نشته. هر سړی یو ماس خوړلی ده. والي او قوماندان امنی او دام غم نه خوري، پروا سور نه کړي. هغه هیله کوو له تاسو نه چې لوړو مقامو ته مونږ غږ ورسو، مونږ غم وخوړل شي او پروازونه
خپلو کورو ته خپلو
افغانستان افغانستان خلق یو کمنا وہ کوپر تم خپل اولاد نه واړو پر موږ عمر تیر سونو بایت خو نه هغه یو بل کې هغه وروزي انسانان زنی جوړ شي او خو نن د دغه یو بیا خسره موږ چې بالا ملک نه انګر د اخري دی بغاری دی اریان چې نه ګلار کو کډوري پیدا کو کوور پیدا کو
زده جزاب خبرې کوم شراب د دې جن مزه الله دې دې د دمو ثابت چې باندې دې غټ مټران ولاړ دې نه چې شیان په څو باندې راځي کده وخت مستند څه وي چې ډیره مې راځي دې جنازې مو په څو راړم او د واري صاحب څنګه راځي لکه
بایغست ولایت د مرغاو د ولسوالۍ او پنځه شکور ترواور لاندې سوال اعلان دی ورور وتاسو ته کومه کوي کله کې به موږ شنو راورسې د ژر د ژر دولت زموږ سره همکاري وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستان اوس تاسو پیغامونه وایئ چې موږ ته مو راستولي وو موږ هم دا د په امانت سر درته خبره کړه هیله ده چې چارواکو هم اوریدلی او ستاسو د ستونزو د خبرې په برخه کې پوره حلیدلی